द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلیمشه د وایس اف امریکا ډیوري ډیو د ټلویزیون پر یو ساته خبري خبرونه کې درته په خیر راغلی وایو. نن د ګل ورځ د جون د میاشتې 19 تاریخ ته دا خو پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمه او د امریکا په سر ښار واشنگټن ډی سی کې د ورځې 1 بجې ده. د دې خبري خبرونه وړاندې کوم کې یوزر رحمان بدره
او زاد نان رشید.
اوس وخت شه د اوس وخت د خبرونو سرټکو ده.
ملګری ملتونه وایي د جګړې له امله د بل هر وخت نه زیات د کډوالو بې کوره شوو خلکو شمیره په نړۍ کې زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو رپورټ وایي ټوله نړۍ کې د نږدې 15 میلیونه خلک بې کوره دي.
او په نوې خبري خبرونه کې ورته وایي چې په واشنگټن کې د افغانستان لپاره په تګلاره باس روان دي. د علاوه تاسو به بوزو موږ موسل ته هلته داعش خلاف وسم جګړه روانه ده او هغه د زړو خارونو د نیوو هڅه کوي. تاسو به بوزو پاکستان ته چته چې په بازارونو کې د اختر دپاره تیاری روانه دي او سوداګان اخلي خلک. او په خیبر پختونخوا کې اوس سپینسری ښځې هم زده کړې کولی شي ځکه چې د خیبر پختونخوا حکومت د هغو دپاره په تعلیم زده کولو کې د عمر شرط ختم کړی دی. دا یو شمېر نور ډیبلډیو سوس د ډیوریډیو دا خبري خبرونه تاسو په انټرنیټ باندې هم کتئ شئ www.diwariradio.com پر سرور سره زنګ فیسبوک ته VOADIWA په دې باندې هم دا خبرونه نه خپلې غره روانه ده. رپورټونه لړۍ شروع کوو. لومبې زو اسلام آباد ته چرته چې باس کېږي د افغانستان سره به په درآمداتو برآمداتو باندې نوې پالیسي جوړېږي. په کې کمی راغلی دی او کمی ولې راغلی دی ځکه چې پوله تړل شوې وه او دواړو خواو ته تاوتریخوالی هم سوا شوی دی. یو تفصیلي رپورټ دی دا را سره شریکوي د ډیوریډیو په سیمه کې خبریال ارشد بومن.
د انګریزي ژبې ډان وسپانې نن خپل اداریا د پاکستان او افغانستان ترمنځ راکمېدونکې تجارت باندې لیکلې ده. اخبار لیکي چې افغانستان ته د پاکستان نه تلونکي سامانونو یا اکسپورت کلي سوجم د 2.4 بلیون ډالر نه 1 بلیون ډالر ته د راکوزېدو امکان دی. اخبار تر مخه د تجارتي حجم راکمېدو علت د دواړو هیوادونو خراب تعلقات او د تجارتي لارو بیا بیا بندېدل دي. د پاک افغان چیمبر اف کامرس نائب صدر ضیا الحق سرحدی وایي تجارت ته وده ورکولو لپاره پرم نه ماحول ضرورت وي خو د پاکستان او افغانستان توجه نوړیکو له وجې روزګار ته هم زیان رسېدلی. ضیا الحق سرحدی وایي افغانستان چې وړاندې کوم سامانونه د پاکستان نه اخیستل هغه اوس د چابهار بندر د لارې د نورو هیوادونو نه راغواړي.
او ما ته نه کاری کی دا تجارت بنو ټکی کی او بنیادی شادار کی دوړ ملکونو کی نی سنجیدگی سره ا دیو نه سوچ بیچارو کی او دا کوم واقعیت دی دا خو دا خو تجارت خرابوي او هاریو وګورې سر هوسه کو دې پاس به کلا ته هم بارډر بنشي کلا چمن بارډر بنشي.
اخبار لیکي چې دوانو هیوادونو خراب اړیکو په اولسي کچ هم به ادباره زیاتې کړي او د پاکستان نه واپس کیدونکو افغان کډوالو سره د دغه شدت لا نور زیات شوی دی. د پاک افغان اولسي تړون مشر علمزیب خان وای په اولسي کچ به ادباره زیاتې دل توانی دي.
زمنګ ترانسپورت لاو د ختم شو د تجارت ول خلک چې کم نه هغه ټول متنافر شو ول د کی خپل بزنسونه پرې خودل انو دا حجم خو به خود کمیږي او د دین علاوه نور مهاجر کمندونو مشکلات را پیدا کی چې هغه د پزنونو باندې اثرات ورځي چې یو بل نه د جدای هغه تصور چې کوم دی هغه نور نور جوړ کیږي او دا غي د وجنه دا ټول مشکل را پیدا کیږي.
اخبار د اداري اخیر کلیکی چې د غټول نقصانات او یوازې پاکستان هم نه دزي موار بلکې افغانستان ته به هم خپل تګلارو ته پاملرنه کول وی او په نږدې کې د افغان طالبانو سره خبرو اترو پروسه بیا شروع کیدل سره د دوه هیوادونو تعلقات بیا ښه کیدل امکان لري. ارشد مومن وایس اف امریکا دی ریډیو شبقدر.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو اوري او ګوري مونږه زو دلته کې واشنگتن کې چې د افغانستان او پاکستان د پاره چې د تګلارې جوړیږي چې هلته کې به واشنگتن خپل فیصلې څنګه پر یقل باندې زمونږ همکار بهروز خان صاحب زمون سره موجود دي. نو هغه ته هرکلی وایو بهروز صاحب. تاسو ته هرکلی وایو بهروز صاحب. درته وایي چې دغه تګلارې جوړیږي په دې تګلارې کې دیسه د افغانستان او پاکستان د پاره
نو څومره چې د میډیا کې د رپورټس دي او اطلاعات دي نو لا تر اوسه پورې د افغانستان په اړه باندې د پاکستان په اړه باندې کوم واضحه تګلاره مخته راغلې نه ده. خو داسې ښکاري چې د صدر ډونالډ ټرمپ د انتخاب نه وروسته د امریکا چارواکي په سنجیدګۍ سره په دې باندې اوس غور او فکر کوي ځکه چې د افغانستان نه ورته چې کوم جنگي هلته جنرلان دي د پوځي نو هغوی ورته وویل چې دا جنگ په ځای ولاړ دی او دا موږ له ګټل دي او د هغې دپاره بیا هغې څه نورې غوښتنې هم کړې وې. یو پکې دا وه چې د امریکا کوم ځواکونه دي جنګي ځواکونه څه به د تربیې دپاره هم وي خو نور دې ولیږل شي افغانستان ته. په دې باندې اوس خبرې اترې په پینټاګان کې هم روانې دي. نور امریکایي چارواکي هم وایي چې او امکان دی وایي چې د 3000 نه د 15000 پورې یا د دې منځ کې 4000 نور امریکایي فوجان هم ولیږي. د هغې سره سره د هلته نه چې کومې غوښتنې وي هغه د پاکستان په اړه وي چې د پاکستان دننه کومې ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي د افغانستان د ملي اردو خلاف د امریکایانو د هغې د ځواکونو خلاف د ناټو د هغې تربیه هم په پاکستان کې کیږي. هغې ته شرایط هم هلته به برابریږي او د هغې ځایونه هم هلته دي اوسیږي هلته. نو ورسره دغه هم غوښتنه کړې ده. دلته کې بیا امریکایي چې کوم چارواکي دي د امریکا د خارجه چارو سیکرټري یا وزیر هغه هم تېرو ورځو کې بیان ورکړی دی چې صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه باندې هم څه تګلاره څه پالیسي راوړي او دغه لا معلومه نه ده چې د پاکستان نه به څه غوښتنې وي. خو دا هم د امریکا چې کوم تینک ټینکس دي دولسو ادارو دغه د څېړنې ادارې چې کوم دي د تحقیق ادارې هغې په یوه خوله باندې د امریکا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان دې مالی مرستې ودرولی شي ځکه حقانی شبکات د دوی تاییدوي په امریکا په ځواکونو چې کوم بریدونه کیږي د هغې په شا باندې نیخ په نیغه دي د پاکستان استخباراتي اداره توروي. نو دا ټولې هغه خبرې دي او څنګه چې د افغانستان د حکومت هم غوښتنې دي د هند ورسره هم مرګتیا ده. نو په دې باندې خبرې اترې دلته کې روانې دي. خلا کومه داسې پالیسي چې سړی ورته وایي چې د حکومت په سطح باندې دغه اعلان شي لا نه راغلی.
صحیح بهروز صاحب که دا راته ووایي چې د پاکستان سره څه لارې پاتې کیږي آیا پاکستان به دغې تګلارې ته څنګه یو رد عمل ښایي؟
د پاکستان سره زه ګڼم چې ډیر آپشنز چې ورته وایي ډیرې لارې ورسره نشته. لارې دا د پاکستان د چې کومې غوښتنې دي هغه زور په دې دی چې دغه ترهګرې ډلې په پاکستان کې دي خصوصي دا د حقانی چې کومه ډله ده دا لولو بریدونه دي. طالبان هم شورا لري هلته د دې سره دا چې کوم داعش دی د دې دا ټوله مشرتابه چې ده دا زیاتره پاکستانیان دي قبایلي سیمو دي پاکستانیان دي. نو او په دغه سیمه کې د پاکستان نوره ملګرتیا هم نشته هندوستان سره د ایران سره د افغانستان سره سوا د چین نه. نو دغه پاکستان نه چې کومې غوښتنې دي که پاکستان د نړۍ سره تلل غواړي خپل دغه انزوا چې ورته وایي یا آیسولیشن یوازې والی دا ختمول غواړي نو دغه شانتې د افغانستان غوښتنو ته د امریکا غوښتنو ته د هند غوښتنو ته به جواب کوي او هغې ته به مثبت جواب کوي. ګنی نو دغه شان چې څنګه تاسو وینئ چې ډیپلوماټیکلی تقریبا یوازې دی چین ورسره دی د روس سره هم تعلقات د جوړولو یو هڅه پیل کړې ده. خو په سیمه کې چې کوم د ګاونډي هیوادونه دي دا غوی ته شکایتونه ډیر دي، نو پاکستان به دغه ته جواب وایي.
صحیح ډیر مننه بهرو صاحب، تاسو راغلی زمون سره او ریدونکو ته او کتونکو ته دغه تفصیل لګو.
مننه.
قدرمو لیدونکو د ډیبری ډیو په دې خبري خبرونه کې اوس موضوع پاکستان سینټ پلوتا چرته چې هغه باس کړی دی په کڑکې زپلی صوبا بلوچستان کې د زمکو په سر باندې داسې زمکه چې د پښتنو په سیمو کې وي هغه اوس قبضه د پښتنو نه اخیستل کیږي. څوک اخلي ولی اخلي او علت څه دی په دې پسند کې باس شوی دی او دا څېړنه کړې وه. سو شی مخ کې د ډیبری ډیو په واشنگټن ډی سي سټوډیو کې همکار پیر زبر شاه صاحب زه چې ورته به وګورم.
د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټه غونډه کې د پاکستان د ځمکني او هوایي فوج لخوا کوټې په خو شا کې د ځای خلکو نه په لوی کچ د ځمکو اغستلو یا نیولو معامله راپورته شوې ده. د سینټ کمیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینټرانو په پاملرنه دغه معاملې جاج اغستلې دي. د ګوند د سینټرانو الزام و چې ایئر فورس کوټه خو شا کې د دورانی کاسي یا سینځي او بازي قومونو ملکیت زرګونو اکړه ځمکه په زور نیولې ده او یې مالکان دې ته مجبوره کړي دي چې د ځمکه ایئر فورس باندې خرڅ کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو په وینا ایئر فورس دغه اقدام سره ځایي خلک د سخت تشویش سره مخ دي او دا چې د دې ډېرې بدې نتیجې مخې ته راتلی شي. د ګوند سینټر عثمان کاکړ تور لګوي چې دفاعي ادارو کلي موساس برګ او موسلاخ کې زرګونو اکړه ځمکه په اوج زور نیولې ده او د دې مالکانو ته پیسې هم نه ورکوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې سینټر عثمان کاکړ زیاتوي چې موږ په قبایلو کې د اف سی آر د ظالمانه قانون جړه کوله، خدا سے لگی چې فوج د کوټې نه هم دویمه قبایلی علاقہ جوړول غواړي.
موږ په پاټا کې اف سی آر نه مو دوی رال په کوټې کې وسی اف سی آر نه دې ذکر دی عملن بس هم دوی خوش و غم ځکه په زربونه کړم ځکه بنې چې د عربونو کربونو په کې مطلب لري قبایل دي. موږ دا ورته ودی چې واره د مر صبح چې د بشردګردي ښکار ده بیا د بلوچ انسرجنسي ښکار ده بیا تاسو دا قبایل هم خوابه دي کې پښتانه هم خوابه دي کې کاسیان او بازیان هم خوابه دي کې دا به ډېر مشکل جوړ کړي. دا کوټه پر خاص ځای باندې ولاړ ده، نو صبح پر فلش پوینټ باندې ولاړ ده، دا به ډېر لوی مشکل به پیښ شي ولا نه غبسو. نو موږ دا ورته ول چې وره دوی کوم قبضه کړي ده د دې موضوع بور کې مزید بنه قبضه کړي که قبایل غواړي په مرزي ور کې مرچ اعتراض نشته.
په دې موقع د ایئر فورس د یو چارواکي لخوا کمیټې ته ویلي شوي چې دوی د کوټې سمنګلې نوسار او موسلاخ علاقو کې ځمکې د خپلې ادارې پېشاورانه فرایضو لپاره کاروي او دا چې دا ځمکې ایئر فورس په کال 1908 او کال 2008 کې د باقاعده ټاکلې شوې طریقې کار د لاندې د صوبایي حکومت نه اخیستلې دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ د رسخ په لوي چې صوبایي حکومت اړو د سره د دغه ځمکو د خرڅولو اختیار نه لري ځکه چې د عثمان کاکړ په وینا د انګریز د دور راهسي او تر اوسه پورې د پټورخانې په حساب د ځمکو مالکان صوبایي حکومت نه د غذایي قانونو خلق دي. د دغه بحث پر رڼا کې کمیټې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي سینټر قیوم په مشرۍ کې درې کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. کومه کمیټې چې به د غشخړې هواري لپاره د دفاع وزارت ځایي متاثره خلکو او صوبایي حکومت سره د مذاکراتو نه وروسته خپل رپورټ کمیټې ته وړاندې کوي. د نړیوالې د سینټ کمیټې د فوج ماتحت ادارې اف سی لخوا د بلوچستان لورالای علاقه کې د ځایي خلکو د کورونو نه بې کوره کولو احکامات واپس اخیستلو هم سفارش کړی و. خو د سینټر عثمان کاکړ په وینا د کمیټې په دغه تجویز لا تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. د پاکستان فوج د ملک تر ټولو طاقتوره اداره ده او د هیواد د بجټ لوی برخه نه یوازې په ملکی دفاع خرچ کول شي خو ورسره هم دغه فوج په لوی کچ کاروبار هم کوي. تیر کال د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف لخوا سینټ ته ویلي شو چې فوج د 50 لویو کاروباري ادارو ملکیت لري چې پکې زیاتره ادارې د ځمکو د کاروبار او رهایشي استوګنو د جوړولو کار کوي. د فوج دغه کاروباري ادارې د ملک په هر یو لوی او وړو کې خار کې شتون لري او ورسره فوج د تیلو سیمټو بینکونو او تر د پیو په کاروبار کې هم په لوی کچ سرمایه کاری کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
په زمون اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. او تاسو واوریدو د پیر ولایت چا رپورټ د اسلام آباد نه وزو بل رپورټ ته چې ملګری ملتونه وایي چې په نړیواله کچه کې په تیر یو کال کې د بې کوره شوو خلکو شمیره چې د هغه زیاته شوې ده. دا وخت چې د 15 میلیونه نه زیات خلک چې د هغه بې کوره دي. نور تفصیل پرې راکوي زمونږ خبریال ارشد حسین. راځي چورو
د ملل متحده د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په خپل تازه رپورت کې ویلي چې دا وخت په ګرد نړۍ کې 6.5 کروڑ خلک کډوال د پناه لټونکي او یا په خپل هیواد کې دننه بې کوره دي او پاکستان د 14 لک کډوالو کوربتوب کوي. د ملل متحده د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې د ترکیې نه پس پاکستان هغه دویم هیواد دی چې تر ټولو نه زیات پناه غزینو ته پناه ورکړي او د دغه کډوالو لوی شمیره په افغان وګړو مشتمل دا. پاکستان کې د ملل متحده د کډوالو د ادارې ویان قیصر افریدی د ډیو ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د ملل متحده د دغه کلیز راپور جاری کولو مقصد سباله په ګرد نړۍ کې د کډوالو نړیوال ورځ مانزل او هغې ته پیرزونې وړاندې کول دي. قیصر افریدی وایي پاکستان کې 14 لک اندراج شوي افغان کډوال جون کوي او د دغه کډوالو تر ټولو زیاته شمیره د هیواد په خیبر پختونخوا صوبه کې او په دویم نمبر بلوچستان کې میشته.
پاکستان اوس هم چې کوم دی د ترکی نه پس دویم نمبر هوست ملک دی چې هغه دومره زیات افغانان چې کوم ریفیوجیز دي هغه هوست کوي او دا یو پروټیکټیو سچویشن دی. نو تقریبا 40 کالونه دا یو کیس لوډ روان دی. نو زه به دلته دا ووایم چې په پوره دنیا کې تقریبا 15 میلیونه خلک چې کوم دي هغه تیر کال هغه بې کوره شوي دي او په دې کې زیات تر چې کوم دي هغه 50% چې کوم دي هغه ماشومان دي او هر 3 سیکنډ پس چې کوم دي یو کس بې کوره کیږي.
او د رپورټ تر مخه د کال 2015 په مقابل کې کال 2014 کې په دغه شمیره کې 3 لک اضافه شوې ده. که څه هم د مهاجرو شمیره د کال 2014 او 2015 په مقابل کې ډیره کمه ده. خو د ملل متحده د کډوالو د ادارې های کمشنر د فلیپو ګرانډی وینا ده چې د دې هر څه باوجود دا د نړیوال سفارتکاري مایوس کن ناکامي ښایي او داسې ښکاري چې نړۍ د امنیت د ټینګښت جوګه نه ده پاتې شوې. د نوموړي تر مخه د کډوالو بوج د نړۍ په غریب هیوادونو باندې غورځیږي او د نړۍ د 70% کډوالو تعلق د غریب او میانه آمدن لرونکو هیوادونو سره دی. رپورټ لیکي چې په 6.5 کروڑ بې کوره خلکو کې څه د پاسه 2 کروڑ مهاجر 4 کروڑ په خپل هیواد کې دننه بې کوره او 28 لک په نورو هیوادونو کې د پناه په لټه کې دي او په دغو کې د شام 15 لک د افغانستان 15 لک او د جنوبي سودان 14 لک خلک شامل دي او ترکیه د مهاجرت سره مخ یو کم 1.5 لک کسانو ته پناه ورکړي او پاکستان د 14 لک افغان کډوالو کوربتوب کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
زمونږ اوریدونکو تاسو واوریدو د ارشد حسین رپورټ چې په نړۍ کې چې کم کډوالي په هغه پشمیره کې زیاتوالی راغلی دی. خو پاکستان کې هم چارواکي وایي چې د افغان کډوالو تر څنګ نږدې 1.5 لک کورنۍ هم په قبایلي سیمو کې د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي چې ټول شمیره تقریبا 1.5 لک زیات جوړیږي. په دې اړه باندې زمونږ همکار نوشیروان قلندر یو رپورټ تیار کړی دی. راځي چې وورو.
پاکستان او افغانستان کې د جنگونو ترهګری او بد امنیتی حالات له وجې نږدې 1.5 لک رجسټرډ خلک د بیکورې یا بیا د کډوالې ژوند کوي. د پاکستان ټولو قبایلي سیمو باجوړ، مومندو، جنسه، خیبر جنسه او رگزې، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د اف آر ټانک، درادمخیل او نورو یو شمیر سیمو نه هم د ترهګری او پوځي اپریشنو له وجې په ملیونونو خلک بیکوره شوي. خو د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو انتظام ادارې چارواکي وای د پاکستان ریاست اوس په زیاتر سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. د ادارې د ویبپاڼې تر مخه نږدې 4.5 لک رجسټرډ شوي او نږدې 2 لک غیر رجسټرډ شوي کورونو په تیرو 14 کلونو کې د قبایلي سیمو څخه کړي کړي دي. خو اوس یوازې په دې کې نږدې 1.5 زره کورنۍ داسې دي چې د روان کال اخره پورې به خپل کورونو ته ستانه کړي شي چې پکې د سویلي وزیرستان نږدې 3.5 زره، د شمالي وزیرستان 1.5 زره د پاسه او د خیبر جنسې نږدې 1.2 زره کورنۍ شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د رپورټ تر مخه که یو خوا پاکستان کې دا وخت سوار لسلکه افغان کډوال ژوند کوي، بل خوا د پاکستان مرکزی حکومت د نورو نږدې شپږ لکه غیر رجسترډ کډوالو ذکر هم کوي، د کومو چې د پاکستان حکومت د رجسترډ کولو فیصله کړې ده. د دغه شپږ لکه افغان کډوالو د باضابطه رجسټریشن لړۍ به د را روانې جولای د میاشتې نه پیل کړي شي، او افغان حکومت به په دې لړ کې د سلو کسانو یو ډله هم پاکستان ته ورلیږي چې به دغلته د کډوالو د کمشنرۍ سره په ګډه یوازې هغه افغانان رجسټرډ کوي چې د افغانستان حکومت یې د وګړیتوب حیثیت تصدیق کړي. پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر ډاکټر عمران زیب د دې تفصیل داسې بیانوي.
سنټر به په ټول پاکستان کې او ورسره موبایل ټیمونه به می او هغه نه وړاندې به موږ یو کمپین چلو، ماس انفورمیشن کمپین، په هغه کې افغان ماجر زمونږ د چې کمرونه دي هغه به موږ د سنټر په باره کې او د دې رجسټریشن پروسس په باره کې مخلق خبرو، او بیا دا شی به شروع کیږي په جولای کې او په شپږو میاشتو کې به دا سر ته ورسي. او دې کې یو ډېر ضروري خبره چې کوم وا او زه د کول غواړم چې د دې چې کوم ویریفیکیشن دی چې تصدیق چي دی د افغان سټیزن دا به افغان حکومت په خپل کوي، نو دا لپاره هغه یو سل کسان را لګلی دي پاکستان ته، او دا کسانو په هر یو سنټر ناز اب افغان تصدیق کوي او موږ به رجسټر کوو.
د دې ترڅنګ د افغانستان دننه جګړه لا هم دوام لري، او په وروستیو کې د پاکستان سره تړلو سیمو او د افغانستان په سلور دیرشو کې د یو کم دیرشو ولایتونو څخه د افغانستان نه وزارت د چارواکو له خولې نږدې 12 لک خلک په کډه کولو مجبور شوي دي، او ورته د عارضي کیمپونو انتظام هم شوی دی.
زمون درودین کو تاسو دیوار ریډیو ته وګګې، او تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه چې دی هغه په فیسبوک باندې هم وګورئ. زو بل رپورت اړخته چې د ماشومان لپاره د ملګری ملتونو ورستۍ رپورت ښایي چې 3 لک ماشومان چې تیر 2 کال راسي د بیلابیلو هیوادونو نه سفر کړی دی هغه په هغو سره یو داسې سلوک کیږي لکه د غلامانو. په دقیق باندې ویل کیږي چې سربیا نه چې کم کډوال تلی وو هغو شمیره کې چې دی 2000 کډوال چې دی هغه هنګری کروشیا ته اوختی وو. په دغه اقرا باندې نور تفصیل چې دی هغه را کوي زمونږ همکار منیزا شهید. راځي چې وګورو.
اسد چې لسکلن افغان ماشوم دی د تیر 2 اونۍ راهسي د ژمي یخ شپو او ورځو کې د اروپا په لور سفر پیل کړی دی. د هغه پلار هغه د یو روخان راتلونکي لپاره په دغه سفر استولې. اسد وویل چې هغه د ایران څخه د قاچاق وړونکو سره سفر پیل کړو، بیا د ترکیه له لارې بلغاریا او سربیا ته 2 میاشتې مخکې ورسېدو، او دا مهال د کډوالو په یو کیمپ کې شپې سبا کوي. اسد د خپل سفر پر مهال د خلاص اسمان لاندې شپې سبا کړي، او داسې وختونه یې هم تیر کړي دي چې د خوراک او څښاک لپاره هیڅ هم نه درلودل. هغه د نورو کډوالو سره نږدې پاتې کېدو تر څو ورک نشي.
ډیر ستونزمن کار دی، خو زه اروپا ته ځم او غواړم ځان ښوونځي ته ورسوم.
هغه زیاتوي
پلار مې ویل په افغانستان کې آرام ژوند نشته، نو ځکه اروپا ته ولاړ شه او ځان ته ژوند جوړ کړه، نو ما هم ومنل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وروستی راپور ښایي چې د اسد په څیر داسې 3 لک ماشومان دي چې د تیرو 2 کلونو راهسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې نه یوازې سفر کوي، او دا چې کله ناکله د دغه ماشومانو څخه د غلامانو په توګه کار اخیستل کیږي. انسان هم چې 12 کلن افغان کډوال دی وایي
زه دلته یوازې راغلی یم. زه ډیر بد احساسوم ځکه چې کورنۍ مې ډیره یادیږي. زه خپلې کورنۍ سره ډیره مینه لرم او خپل هیواد مې هم ډیر یادیږي. دا زما او زما د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه ده. څوک غواړي چې خپل هیواد پرېږدي؟ څوک غواړي چې خپل مور او پلار پرېږدي؟ کله چې هغوی درسره نه وي نو هیڅ هم نه وي درسره.
په سربیا کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې نماینده مایکل سنت لاټ وایي دلته راغلي کډوالو څخه 64% یوازې ماشومان دي چې په دریو کې یو ماشوم بې سرپرسته دی. هغه زیاتوي
لوی ستونزه دا ده چې د انسانانو له قاچاق سره سره د دغو کډوالو څخه ځینې ماشومان د ناوړه چلند، غلامۍ او جنسي زور زیاتي ښکار هم شي. ځینې ماشومان هم د سفر پر مهال د خپلو کورنیو څخه بیلیږي.
په وروستیو کې سربیا کې هم د کډوالو شمیره ډیره شوې، چیرې چې شاوخوا 5000 کډوال د سرحد څخه هنګري او کروشیا ته د اوښتو لپاره انتظار کوي. د دغو کډوالو په سربیا کې د پاتې کېدو سبب دا دی چې دوی اروپا کې د خپل هدف ځای ته نه رسي، کوم چې پر ماشومانو لا ذهني او رواني فشار زیاتوي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
عراق په موسل خار کې اوس عراقي ځواکونه غواړي چې د هغه ځینه پاتې د داعش وسلوال هم وځي او په دې لړ کې هغه د تیر اتوار راسې الته عملیات شروع کړي دي. موسل د عراق تر ټولو په زړو خارونو کې یو خار دی. زه چې یو رپورټ وګورو زموږ همکار محمد عالمگیر خان تیار کړی دی.
عراقی فوج د داعش ترهګرو په ولکه کې موسل خار تاریخي زړه برخه بیا قبضه کول لپاره فوجي عملیات شروع کړي. د خار دا برخه واپس اغستل به ګران کار په دی وی چې دغه تلارې کوسي تنګ دي او د عامو خلکو مرګ جوبلې خطرونه ډیر دي. د عراقی دفاع وزارت تر مخه د اتوار په سار د عملیات شروع کړي شوی او ویره دا چې دلته جګړه به ډیره خونړۍ وي. د عراق ترهګرې خلاف خصوصي دستو جنرال عبدالغنی الاسدی وایي
طبعا المعركه راح تكون صعبه.
دی کې شک نشته چې جګړه به سخت وي ځکه چې دا د داعش آخري ټکانه ده. په موسل د داعش قبضه درې کاله وړاندې شو و. دی خار کې هغه نوري جماعت هم دی چرته نه چې ابوبکر البغدادي صاحب کال 2014 کې د خپل خلافت اعلان کړو. تیر کال اکتوبر کې عراقي حکومت د موسل واپس اغستلو لپاره عملیات پیل کړو. جنرال اسدی وایي په تازه جګړه کې عام خلک په هر صورت بچ کول غواړي. دیوای مونږ غواړو چې عام خلکو سر او مال ته خیر وي، آبادی دې جنگ کې زیانمند نشي. زیاتې آبادی، تنګ لارې، کوسي او بې درېغه ودانۍ هغه عوامل دي چې په دې جنگ کې زموږ پرمختګ یې روکړي. عراقي چارواکي دا هم وایي چې د خپل خوري خلافت لپاره تر هغه باندې اخته وسلوال عام خلک د انساني ډار په توګه پکاروي او چې څوک ورته نیغيږي هغه وجني. د عراق دفاع وزارت ویان محمد الخدری د یو گاوند ته په اشاره کولو سره وایي
طبعا احنا الان في منطقه قريبه جدا من العدو العدو خلف
هذه دغه کورونو په شاد دښمن دی. یو منټوان دی دلته دوه موټر بمې بریدونه وشول. هم دلته چرته چې مونږ ولاړ یو د داعش لخوا قتل کړی شوی کسانو اجتماعي قبر هم دی. دا کسان د جنگ نه تختیدل چې دی د خپل خولې د خلافت فوجیانو اوجل. چارواکي باید د موسل عملیات د منسوبې لاندې خټیک روان دي او محمد الخدری بیا وایي
الوضع يسير وفق الخطط الموضوعه لكن
د عراقی فوج هڅه د خار دی برخو نه محفوظ لارو باسل دي چې عام خلک د دې ترهګرو نه خلاص کړي شي. د نړۍ داعش ته پام کېدو پس د ترهګرو خا دروازه نه موندلې او نن نه درې کار وړاندې هسکه غړی ګرځېدونکي دا ترهګر اوس د عامو خلکو منځ کې غارونو، نالو او جبو کې پټیږي. دوی په خپل ولکه کې قریبا ټول علاقه بیللې. ملګر ملتونه وایي موسل په تاریخي زړه برخه کې کېدلی شي چې یو نیم لاکه پورې عام خلک ګیر وي. بلوری تا روس وای چې تیر هفته د دوی په یو هوایی بمبار کې د داعش یو شمیر مشران هلاک شوي چې پکې د دوی ګمان دی ابوبکر البغدادي هم جوبل شوي. د بغدادي په حق له د دې سیمې نه د تیښتې راپورونه وړاندې راغلي.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ یو. تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه چې دی هغه په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم وګورئ. وزو بل اړخته چې پاکستان کې او په ټوله نړۍ کې مسلمانان چې دی هغه روژه نیسي او روژه د هغه چې دی اخرنی اشره چې دی هغه شروع شوی ده. په دې اخرنی اشره کې اکثر خلک چې دی د خپل اختر د تیاریانو لپاره بازارونو مخام کوي. په پاکستان کې او په پېښور کې سر حالات روان دي. کاروباری هلې ځلې پاکله باندې زمونږ خبریال مدثر شاه دا رپورټ راکړل دی.
اختر ته چې لس ورځې پاتې شي نو خلک بازارونو ته خریداری لره روان شي او د هرې ورځې تیرېدو سره دې کې اضافه لیدل کیږي. او دا د روژې اخیری هفته شروع شوې ده. د پېښور صدر بازار کې نارینه او زنانه او ماشومانو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي چې تقریبا تر پېشمنۍ پورې جاری وي او دوی ټول د اختر ښایسته کولو لپاره لګیا دي سود سودا کوي. خو ډیوا راډیو ټي وی چې بازار کې مختلفو خلکو سره خبرې وکړې نو اکثرو کیله کوله چې دکاندارانو سیزونه دومره ګران کړي دي چې کم شیان مونږ دوه یا درې اخستل غوښتل اوس په یو اغستو مجبوره یو. لکه دا یو تن احمد خټک چې وایي اختر یو مذهبي دستوره ده خو دکاندارانو بیخي سترګې پټې کړې دي.
زه خپله مسلمان یم کنه خو چې ادروایز څومره کنټري ته لاړ شي هلته کرسمس شي اوس ته یو کې ته لاړ شه روژه ده هلته اتوماتیکلی 50% ډسکاؤنټس وي. او دلته کې چې اوس په ټیکسي کې راتلم صرف د دې وجه نه چې هلته کې رش کې نشم خپل گاډي وجه نه ٹیکسی والے ہم چما تھا پتہ چخبل دے نظر اعظم آغاز 150 روپے کم ٹیکسی والے ماتا وی خان جی 300 روپے بال مارو جڑا
وای زما مناسبه ګټه وټه د خو بیا هم د اختر ډیر ضروري سيزونه ځان ته نشم غسته. معلومه نه ده چې غریبان به څنګه اختر مانځي. دغه شان زنانه هم دکاندارانو سره په بیو نه جوړې دي او د سيزونو د قیمت تپوس پې کول او وړاندې بتلې. او د مردان راغلي هادي شیر نه مچ پښتنه وکړه هر کله چې د سيزونو بای اوچت دي نو بیا دومره ګڼه ګوڼه ولې بازار کې ده. نو هغه بای
گنا خوڑی رضیات مجبوری داری ہو سڑی مجبور ہے معشمانی دی واڑی دار خونے کپڑے نے بھی سینڈل بنگڑی آ رہی ہو شیخ واڑی منگا اخبل راغلی کپڑے وپڑی میں لگی ہوا گشتی اور سینڈل خوڑی رضیات کرنی ہے جی دا وس نہ بار دے جی خبر ہے.
خود اخستون کو ترسنگ دکانداران هم سر ټکای چې گاګ ډیر کم شوه دی او کوڅوک راضی هم نو صرف د سیزونو ننداره کوي او اخلی نه. لکه د بنگړو او نکریزیو وړو کې دکاندار سہیل چې وای زمونږ د دکاندارای خو بس دغه لس ورځې وي.
یاره جیو سپور فل حال بازارونه ډیر سلو دي. ته تیر کال په نسبت باندې ډیر زیات سلو دي بازارونه. داسې لکه کاروبار ډیر زیات سلو روان دي.
وجہ سے د قیمتونه زیات دي خلکو سره پیسې نشته ګرمي ده څه وجہ سره
یاره جی یو مهنګای ده بل دار جی کم نه ګرمي زیات ده دورج هو بالکل سره می ده شپې میا لگا ټک ټک کیږي خو بس لب هغه شان مزه نشته څنګه چې با مخکې دوه درې کال مخکې وا
خو قتل شوی دی چې اکثر وختونو کې د اختر تیرې دونه پس دکانداران په خپلو دکانونو د هاغو شیانو د 50% د سیل بورډونه ولګی کم چې دی اختر نه وړاندې 0% جګ کړي وو. او په دې طریقه کې یو خوا د دی سیزونه د خرڅ نه پاتې شي نو بل خوا د زیاتو خلکو اختر هم پیکه شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا راډیو ټي وی پی خبر.
زمون اوریدونکو تاسو د مدثر شاه رپورټ واوریدو چې په خبر کې خلک د اختر تیاریانی څنګه کوي. وزو شمالي وزیرستان ته والته کې به د هغه بازار حال معلومو د خپل خبریال عدنان بیٹنینا چې هلته کې خلک په کومو تیاریانو کې بوخت دي.
د ضرب اعظم فوزي عملیات وروسته په اول ځل د شمالي وزیرستان میرالی سیمې بازارونه آباد شوي او د اختر تیارو لپاره پکښې په زیات شمېر سره د سیمه ییزو خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. د عملیاتو تندروی په وجه دغه بازارونه په بشپړه توګه له منځه وړل شوي وو. په وړومبي ځل دشته عملیات وروسته د خلکو د کورونو آباد کاری سره د سیمې بازارونو آباد کاری هم شروع سوې ده او کاروباري وضعیت راپورته کیږي. په میرعلي خدای سیمې مارکیټ کې د عامو خلکو زیاته ګڼه ګوڼه وي او اختر لپاره په تیاریو کې بوخت وي. په دې مارکیټ کې دوکاندارانو خپل دوکانونه ډک کړي دي چې پکښې بېزارونه جامو سره د زنانو شیونه هم موجود وي. د اختر لپاره راغلی یو تن رحمت الله وایي په اول ځل د پوځي عملیات وروسته د اختر تیاری په خپله سیمه کې کوي. وی ویل خوشبینه ده چې د سیمې امنیت په ځای دی او پکښې ژوند هم روان دي.
الحمدلله سا ارشای ټیک شوی دي، حالات ټیک دي، سیستماتیک تا او سامانینا اویلیبل دي. هر دویشه وړو وړو مارکیټینا دي، بهر حال په هر دویشه سامان موجود ده. تدی ویشه میرلی شه زوی په زوی باندې هر مارکیټ سے میران شاه سے سامان ملاوی دي. سامان پینګ دي، ایت دے پورا سپلای دي، خطه دي، ټپې دي، نیر جهار تا شاه دي، هر شاه اویلیبل دي.
د خلکو ګڼه ګوڼې په وجه په دې مارکیټ کې دوکانداران هم انتهایی مصروفه لیدل کېږي او خپل دوکانونه له سامانونو څخه ښه ډک کړي دي. د دوکاندارانو په خبره د عملیات وروسته اوس په دې مارکیټ کې د کاروباري وضعیت زیات راپورته سوی. یو دوکاندار کلیم الله وویل په دې مارکیټ کې په اول ځل دومره شمیر سره اخیستونکي لیدل کېږي. زیاته کړه دلته د ژوند ټول بنیادي اسانتیاوې او ضرورتونه په دې مارکیټ کې موجود دي چې پکښې ټلیفون لپاره پی سی اوز هم شته دي. ویویل د اختر تیارو لپاره په زیات شمیر سره اخیستونکي دې مارکیټ ته تله راتله کوي چې اختر لپاره بېزارونه جامې او نور شیونه ترلاسه کوي.
خلک خامخا پریشان خو دي، ولې چې دومره پریشان تیر شو اوس الحمدللہ خلق خوشحالی دلته کې کاروبار خپ ترقی سره روان دی او شکر دی هر سړی خوشحاله دی.
که څه هم د عملیات وروسته په اول ځل د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې بازارونه تند شوي دي، خو د انتظامیا تحصیلدار حبیب الرحمن په خبره حکومت دوی ته پوره ملاتړ ترلاسه ده او د سیمې امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي.
مارکیټ چې اوس موږ په کې ولاړ یو، دا صرف کری مارکیټ موږ د فوج دغه دلته جوړ کړی دی او دا هم چې د خلک په خپ کې خوشحاله دي او دوکانونه ټول کمپلیټ فیل دي او ډک فل دي. کنه دلته خوشحالی خدا ده چې استاد سو وګورئ، دا خو بالکل آزادي ده تر سحری پورې چې دی خلک خپل مومنټ خپل کوي. زموږ پولیټیکل اډمنسٹریشن هم زموږ لیوی زواد خصدار پیټرولینګ او د آرمی خلک هم ولاړ یې صرف دی اسې نه خوشګواره باقی باور سره. خو حالانکه چونکه دلته بالکل امن و امان چې دی کنه زبردست امن دی او خلک ډېر خوشحالی سره ځي راځي.
یار دی چې شمالي وزیرستان په وروستۍ کې د وسلوالو یو خوندي ځاله شمارلې کېده او کال 2014 کې پوځي چارواکو د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي. د عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان میرالی او میرانشاه بازارونه چې د عامو خلکو د کاروبار اهم ځایونه وو په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی میرالی، شمالي وزیرستان.
د پاکستان قبایلی سیمې 8000 کیلومتره علاقه لري. د پاکستان جوړېدو وروسته دغلته آئین د وکیل اپیل او دلیل حق د پاکستان حکومت دغه سیمې خلکو ته ورکړې. یونیورسټي پکې نشته دی، سړکونه پکې تباه دي، خلک یې د دهشتګردو د لاسه بې کوره شوي دي او د دغه دهشتګردو خلاف د پاکستان پوځي ځواکونو عملیات ضرب عزم لا ختم نه دي. د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان یو شمېر علاقو د زرګونو په شمېره کې خلک وسم د کډوالۍ ژوند تېروي. تاسو وړاندې رپورټونه وکاته او شته څه خلک چې هلته هم دی نو هغه د ځایي وسایلو د نشوالي په وجه د مشکلاتو سره مخ دي. مثال په توګه هلته چې کله د انګریز قبضه ونو پر ځمک کې د اوبو لارې او ټینکۍ جوړې کړې وې، خو اوس د رزمک او شمالي وزیرستان خلک وایي په یوویشتمه پیړۍ کې چېرته چې لویه ترقي شوې ده د پاکستان حکومت دی ته اوبه ورکولی شي خو نه ورکوي، ولې نه ورکوي؟ او د دې خلکو مشکلات څه دي؟ پروژه کې په ګرمۍ کې په دې باندې یو رپورټ د مشال ریډیو لپاره عمر دراز تیار کړی، اوس یې موږ درته وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن ستر سروبي او لاکي اسدخیل سیمو خلک وایي چې دغلته د سکلو اوبه ډېرې په مشکله پیدا کوي او سیمه کې کویان خشکی یعنی وچ پراته دي چې د دوی په وینا بل متبادل هم نه لري او نه هم د غلطه ټیوبیلونه کنلی شي چې د انیرانو سروې په مطابق ناکام دي. دوی وایي ټول شپه او ورځ زنانه او ماشومان په لره لره غرونو کې د چشمونه اوبه راوړي او که دولت په 100 کیلومتره اسدخیل ګاډی نه ورته پایپ لاین راتیر کړي نو لکونو خلک به ترې استفاده وکړي. کوم چې د دوی په وینا برتانیا دورې حکومت یعنی 1915 کې د غلطه غزې دلې وو او نن بن پروت دی.
انګریز د رازمک نه دا برنی ولی وي په ډا غا ډم ډېر باندې په درې کې باندې وټل تاروا ولی وي ونن سبو خو 2018 غادای جدید دور دای خو پچار دو چیز خونن سبو کنه وی تو بیلینر تارو بسی کنه په پپ لاین شه بی زی میشتا به ډیر جو ضرورت ای کرای میش په داوا ځا په مجبوری و اتل تا میش مجبوری میش خو ما خا دغ دینه بایجی وطن پر دې پچې د آرمینا پولیټیکل نه جو سیرا میش دغه نه غونډه نه په شغای کې غشتنه کی چمیشتا به ډیر جو ضرورت چمیشتا په ست طریقو چې به طریقہ جوړاغو
ها انګریز په 2 ورسه په پینا کیس وټل تا پوسټر ټمډل نه اتلې وی میشتا نن د چې بنسی پیرا کا ولا دارا دا کا زرا دی خاما خامشتا د ست طریقہ د بنا جوړاکو مقامال او چې به د مولینا باندې دامو دا د تند 60 سوال به مخامشتي نه ویني بالکل غریبات هم دای
زر سلام نومادو میشتا ډیر تکلیف ته ډیر هټه علاقہ دو نن په دا غریزه علاقہ شته می سره صرف دا غای و ویله بایجی اور مینا نشتا مشه دی بجلی نه په تکلیف دی از دې نه ډیر جوړ په تکلیف زړه دی بایکی نن دا مو شومان دی دا مزري دی نه په دا په نیمه شه برو وری
امونو امیر عبدالرحمن دای تحصیل د سلی اسد خل سره تعلق لارو داغه ولو دو داغه اسنن سابو دی به سخت کاترو غای او د انګریس په حکومت شه مثال ول خدام را وسیله نه وا داغه بد ټل پره مثال کا حکومت وا کا کلای وا د ځینا دای بد غونډه د خل په عبود وا نن میر غیب وجود دغه بنا لاکه و سره بای کام سره بای دا در سره غادنه محرومی پچار داستو چې د میج راپورت ورسی مخ شه چرواکی تا سره بای شه غاشه دا بالکل د تند نامري او مثال چې دا به د تلوړ شي ان شاء الله د حمل کو پیرا پترکی شه د غجنسی لوړا شي
فراز وزیر وای چې کانو 915 دیش کې انګریزانو په دور کې د غوبا د اسد خیلونه لاندې ټولو سیمو ته په پایپ لاین کې ورکړل شوی وي نو نن په جدید دور کې ولې ممکن نه دی او د لړکې یو فوز او انتظامیاته درخواستونه هم ورکړي
1935 انګریز به ولې دی 20 کیلومتر فاصله باندې ټل کیلا تا په دال یار شې کیم دی په داشو ځناورې تشلې په دا باندې واپاشي کې دا په دا باندې فاصلې نه غابو ددل په دا باندې عوام غو خوشول وي خو دا ټول وطن سیراب وو ونن داسې حال دی چې 1917 کول دی امیر جوسی صاحب ته لیټر فارورډ کړای دی ترو پراپر چینل چې کیم دی د ډمډیل کرنل او بیا کمانډر چې کیم رازماک ته پاترو باندې ان شاء الله امیر پیرا پیرا امید دی چې پولیټیکلی او جوسی صاحب آرمی او په دا باندې غور وکړو ویلې چې میش دا وی دا عوام چې په 1935 یو شای پاسه بل و برټیش ګورنمنټ په محدود وسایل شکړای شو نن ویل نه شي کېدای چې دا به میش تا په پایپ لاین شروع کو د څمرا په لکینه علاقه چې پراته دو سره د دې آرمی سره د دې آرمی چې دا ایز غد د ټینکر وی لوړ دی دغ زیناوري دا د تغه ولاته په دهلیز شمل او شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل چې دغه منصوبه په پام کې دی او هر ممکن کوشش کړي د رزمک ډویژن ستر سروبي او لاکی اسد خیل سیمو خلک وایي چې د اوبو دومره نشواله پیدا شوي چې انسانان او هم سروي د تندې مري دوی د فوز پولیټیکل انتظامی او مرستندوی ادارو نه غوښتنه کړي چې ورسره ما اسد خیل ګاډې نه کورته پایپ لاین وغځول شي نو د غلطه پره خصیمه کې میشته خلک به د اوبو لوی نعمت نه استفاده وکړي کنی د دوی په وینا د اوبو د نشوالي له وجې د سیمې په پرېخودو مجبوره شوې دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان
دمن اوریدم کو تاسو دیواره ریو اوري او ګوري زو بل رپورت اړخته په هیوادونو کې حکومتونه چې وی هغه د خپل د اولس د ژوند د خصاتلو لپاره د غو صحت خصاتلو لپاره مختلف قانونونه جوړوي دلته کې په یورپ کې او په امریکا کې په داسې نور غټو کم شتمن هیوادونو چې دی هلته کې یو قانون دی چې کم عمره کسان چې دی هغه ته نه سیګریټ ورکولای شي نه شراب ورکولای شي یا داسې نورې د نشې کم مواد چې دی هغه ته هغوی ته نشي ورکولای او که داسې کوي نو تا ته جرم په سزا کې چې دی تا ته جرمانه درکول کیږي خو په پاکستان او افغانستان کې دغه قانون چې دی هغه نه عملي کیږي. په امریکا کې 13 کاله ضروری دی چې مطلب یو کس چې کله سیګریټ اخلي یا نور د نشې سامان اخلي نو پکار دی چې د هغه عمر 13 کاله وي، او بعض ځایونو کې باقاعده د هغوی د عمر د ډیټا برت کارډ هم کتل کیږي. خو په افغانستان او پاکستان کې داسې قانون نشته دی. په دې اقله باندې د آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال حکمت سروش چې دی یو رپورټ تیار کړی دی، راځئ چې وورو.
په افغانستان کې ماشومان او تنکی ځوانان کولای سي په اسانۍ سره له دوکانونو سیګریټ او نسوار ترلاسه کړي. د کابل یو دوکاندار مبین وایي دوی ته چا نه دي ویلي چې پر ماشومان او تنکیو ځوانانو د سیګریټ او نور نشه یي توکي نه خرڅوي. مبین وایي پوهیږي چې ماشومان او تنکیو ځوانانو ته سیګریټ او نسوار خطرناک دي، خو وایي که زه یې ورنه کړم نور دوکانداران یې پر خرڅوي.
و راځي ماشومان اوس خو روزه ده، مخکې له روزې له بار له روزې ماشومان هم راځي. مثلا دا څوار لاسو کلو ماشومان پنځه لاسو آن تر دا لاسو پریم راغلي دي سیګریټ کلا کلا اخله دا نسوار پان اخي ټول نسوار دا شنه نسوار.
بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چې نن یې تنباکو د پرمختګ لپاره غواښ تر نامه لاندې د تنباکو د مخنیوي نړیواله ورځ منځله وایي له سوداګری وزارت سره پر داسې طرز عمل کار کوي چې لمخې به د سیګریټ واردولو او ویش پاړه هر څه پکې روښانه شي.
ضرور نیست که طفلا مثلا بره بخره در
حتمی نه ده چې ماشومان لاړ شي او وی پلوري. ډیر وخت لیدل شوی چې د سیګریټو لوګي متضرر کړي. په هغه سروي کې چې تر سره شو ولیدل شول چې له 14 تر 15 کلنۍ شاوخوا 14% ماشومان استفاده ترې نه کوي. خو دا هم سرګند شو چې 90% ماشومان وړاندې تر دې چې سیګریټ وسکوي د هغه لوګي زیان ویني. نو دا ضرور ده چې لمړی غټان پوکړو چې له سیګریټ استفاده ونه کړي، ځکه د ماشومانو په منځ کې تر استفاده کوونکو زیات له لوګي څخه متضرر زیات دي.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې استاد انجینر کمال وایي یو نړیواله سستا چې تر 13 کالو کم ماشومانو باندې باید نشي توکي ونه پلورل سي. ښاغلی کمال وایي دا یو ټولنیز مسولیت دی چې باید دکانداران یې مراد کړي.
مونږ د دې لپاره چې د دوخانیاتو یا د سیګریټو د څکولو څخه خپل جامعې وژغورو تر ممکن حد پورې، د دې لپاره مونږ ولسی جرګه په یو قانون باندې کار کوي چې په هغه کې د سیګریټو په بیا باندې 300% مالیه باید وزه شي. په داسې یو طرحه باندې مونږ کار کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره به په نږدې وخت کې د کابل په نږدې دي ښوونځیو کې د تنکیو ځوانانو په منځ کې له تنباکو څخه د ګټې اخیستو په اړه سروې ترسره کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
خیبر پختونخوا کې اوس سپینسری زنانه هم تعلیم تتلی شي. مطلب د دې خبرې دارې چې حکومت په جنکو د تعلیم د زده کړو لپاره د عمر قید شرط ختم کړی دی. څوک هم سکول تتلی شي، داخله غستې شي او بیا سبق ویلی شي. مطلب دا دی چې تعلیم وده چې ده دې کې پرمختګ وکړی شي. خیبر پختونخوا کې دې نوی بدلون ته خلک څنګه ګوري او د دې امکانات څه دي؟ د ډیوري ډیو خبریال حمیدالله پیو رپورټ تیر کړی.
د پښتونخوا په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره زنانو ته اپر ایج لیمټ یا د زیات عمر خط ختم کړل شوی دی. او اوس د کوم عمر زنانه هم که په کوم یو جماعت کې داخله اخلي او نمبر یې برابر وي نو دا به ممکنه وي. د اعلی تعلیم صوبایي وزیر مشتاق غنی اسمبلی ته وویل په پښتونخوا کې ډېر زنانه په نیمګړې کې تعلیم پرېږدي، او د دې وجې ټولنیز بندیزونه د سکولونو نشوالی یا لریوالی او ناداری دي. خو څېړونکي وایي په نیمګړ کې د تعلیم پرې خودل وروستو که بیا چر یو زنانه خپل تعلیم بیرته شروع کول غواړي نو حکومت سیکنډ چانس سټریټیجیز یا دویمې موقع دپاره زمینه نه ده برابر کړې. د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې 3 او 50 زنانه ناخوانده دي، خو په خواندو زنانو کې هم زیاتره برخه پرایمری سکول تعلیم حاصل کړي او بیا یې سبقونه پریښي دي. د حکومت یو سټریټیجی دا ده چې نوي جوړیدونکي سکولونه به 50% د جنکو وي، او بل د شپږم او لسم جماعت ترمنځ د جنکو طالب علمانو د کلنۍ وظیفې د 200 روپو نه تر 500 روپو زیاتولو په اړه هم مطبوعاتي راپورونه راغلي. خو د اپوزیشن یو غړی سردار حسین بابک وایي دې صوبایي حکومت په 13 کالو کې یو کالج سر ته ونرسولو. پسغنه بودیجه کې حکومت د لس نو کالجونو د پاره پیسې بل کړی دي او دا زیاتره د جنکو کالجونو دي. خو څېړونکي وایي چې لا هم ډېر پښتانه خپلې جنکې د کور نه لرې سکولونو او کالجونو ته په لیږلو ډاډه نه دي او په داسې کې په نیمګړې کې د تعلیم پرېښودلو مخه نیولو دپاره د دې صوبې پښتنې جنکې د حکومت د نورو سټراټیجو او تګلارو په انتظار دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
خدمت اوریدن کو پاکستان او افغانستان د پولیو د مرض د مخنیوي لپاره چې دغه مختلفو وختونو کې چې دغه مختلف کمپاینونه چې دغه پیل کړی دي او خلکو ماشومانو ته 15 کونه کم ماشومان چې وی هغه ته پولیو قطرې ورکي او هغه هڅه کوي چې دغه کم شمیره چې دغه کم کړی او بلکې ختم کړي دغه پولیو وایرس. خو وس او دغه تیرو سو کلونو کې دغه شمیره چې دغه یو دوه دریو ته پاتې شي وو او داسې رپورټونه براتل چې تقریبا یو سو کالو کې به د دغه سیمینه د پولیو وایرس خاص کر پاکستان نه به ختم شي. خو وس داسې رپورټونه هم مخته راځي چې په پیښور کې په اوبو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا موندل شوی دی. نور تفصیل پر راکوي زمونږ خبریاله نبیله مشتاق.
صحت چارواکي وایي چې د پیښور سیفریج اوبو کې یو ځل بیا د پولیو خطرناک وایرس موندل شوی دی. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان وینا تر مخه پیښور ته میلمانو ماشومانو زیات تګ راتګ کېدو په وجه د دغه ځای ماشومان په زیات خطر کې دي.
انوایرمنټل سیمپل چې کومه هر میاشه خلو وایي کې یو ځل بیا په پیښور کې وایرس راوته دي او هغه هم اوس لینک کوي یو بل صوبې سره. ډېر لوی رسک ته پیښور ته وایرس راتلو او دغه رسک ته بیسیکلی د ګیسټس ماشومان میلمانو شمان چی کم رازی د نور علاقو نا افغان ریفیوجیز دی دا هم یو وایرس کیریینگ رسک دی. نو موږ به کوشش دا وی چې دغه کم ماشومان په دې لار روان دي چې دغه هم ویکسینیټ شي.
که یو خوا په خبر کې پولیو وایرس موجودګی لري نو بل خوا خیبر پختونخوا او فاټا کې د زرګاو ماشومانو حفاظتي ټکو کورس تر اوسه پورې نیمګړی دی. دا وایي چې داسې ماشومانو ته بدای زیاته توجه ورکوي ځکه چې دغه ماشومان د بیا له بیلو مرزونو سره مخ کیږي.
موږ به لګ فوکس زیات په روټین ایمونایزیشن وانه وی حفاظتی ټیکو کورس چې کوم د ماشومان وی چونکی زونګ صوبا ورسره نورې صوبې هم خو خاص طور باندې زونګ صوبا او فاټا په روټین ایمونایزیشن کې ټول نشاته دي او په زرګاو ماشومان زونګ دسې بیماریانو کې پریوزي چې کوم پاسانه سره مونږ د ټیکو سره باندې کوي شو. کوشش به دا وي چې مونږ دغه ماشومان نو ته هم رسول دي حفاظتی ټیکو کورس هم دي ته وکړو.
نو موږ زیاته وی چې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د کلک ګامونه پورته کړی دي او جولای بعد پولیو مهمونو سلسلہ یو ځل بیا شروع کیږي او په خصوصي توګه های رسک ضلعو کې یعنی هغه ضلع چې چرته پولیو وایرس ډېر خطر لري دلته به زیات مهمونه کوي.
خصوصي پلان خدا دې چې دا خو های ترانسمیشن سیزن دی کې ډېر مشکل شي وایرس سٹاپ کول خو مونږه کم از کم لیمیټ کولې هم شو. خو خه کمپین کو شي نو وایرس سٹاپ کې دي هم په جولای میاش کې کمزې کې خطره زیات ده هغه ډیسټریکټس کې مونږه کمپین وکړو. نو ان شاء الله جولای کې کمپین دی سپیشل چې کم پرسیسټنٹ لیمست ماشومان دي موږ به کوشش وکړو چې دغه ماشومان ته ځان ورسو.
صحت چارواکي وایي چې هغه ماشومان چې د چا حفاظتي ټیکو کورس تر اوسه پورې نیمګړې دي هغه والدینو نه دی غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د نږدې مرکزی صحت ته بوزي او هغه ته د حفاظتي ټیکو کورس پوره کړي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
پاکستان د آئی سی سی چیمپیئنز ٹرافی په فائنل میچ کې هندوستان ته لوی ماته ورکړې وه. په دغه ماته باندې په پاکستان کې جشن روان دی او دغه جشن په ټول هیواد کې دی. خو په خاصه توګه په دې لوبه کې د لومنی سر کې بیٹنګ کوونکي لوبغاړی د خیبر پختونخوا د مردان کاټلنګ سیمې دی او په انجرګي کلی کې وسه پورې جشن شوی دی. هلته کې د هغه خپلوانو ملګرو سویلی دي. زموږ خبریال هم رسېدلی چې رپورټ یې پیدا کړی دی. رضوان دی
زمانو ما سان باس دې خمال ګرو کې راځم او نن چې کوم پرفارمنس کو غاړې د تعریف لایق دی او ډیر خبر پام ان شاء الله نو آینده هم داسې خبر پام انس کې یو نن هم خبر پام انس کو بیا هم داسې کې یو ډیر په خاړ دې ځکه چې په پښتون کې داسې دوه کلاړیان دي سره موځ یو جنید خان دی یو سره په خاړ دې نو موږ د پاره پښتون خو د پاره ډیر د فخر بحث دې موږ سره جوړ شو ان شاء الله مخ یوم دې د کې بي په اړه داسې ښه اچیومنټس کې چې را مخکم چې کم فائنل زیا ورلد کپ دی کې خبر پرفارمنس دی او کې
زمانو حمزه دی او فخر چي دی غزما ماما دی نو نن چې هغه میچ کې کم پرفارمنس وکړ موږ په ډېر فخر کو ډېر زیات خوشاله خبره زموږ لپاره فرست پلیئر دی زموږ د علاقې نه چې داسې یونس خان خود مردان خو لکه زموږ د کلی علاقې چې دی نو چې داسې ټیلنٹ بره نه دی خته سمره چې فخر زمان سونه بره لاړو او ان شاء الله امید ساتو چې دی به خیری په پاکستان په کار راشي او دا کس امپورټنت ایونتس کې ان شاء الله دی د ټول نه بیسټ پرفارمنس کوي او دا چې په پاکستان نوم روشن کوي او زموږ د علاقې نوم هم روشن کوي
زمانو منصور دی او کرکٹ لور ایم پاکستان کرکٹ کے یو افریدی چې خلکو بډیر مینا ورکول مینا به سره کوله چې میچ کلاویدونو خلکو په مینا میچ کته خو چې کله افریدی ریټایر شونو خلک اوس کرکٹ ډیر نه ګوري خدا هم سره نوې افریدی بشن گیم کی او کرکٹ چې کوم لور دی هغه بوس دی نن نه بعد کرکٹ ګوري ما ولي د خپل کلی کې ډیر کسانو چې کرکٹ ای به چې موږ نه ګورو چې افریدی لړ خدا یو قسم لنه وي او زغ راغه اوس په ټول خلک په مینا باندې کرکٹ ګوري پاکستان ټیم سپورټ کوي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو عرفان دې زړه ته سلیبریشن لپاره د فخر زمانی کلی ته راغلی ما او زه به دا ووایم چې فخر زمانی یوازې فخر کاټلک نه دی بلکې فخر خیبر پختونخوا دی
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم شاه فیصل دی مونږ هم دلته سلیبریشن لپاره راغلی یو شیرونه او څنګه چې دوی خبره وړه چې ټیلنټ پښتنو کې شته خو مطلب دا دی چې فیسیلیټیز وسته نشته دغه فیسیلیټیز په کار دي یوازې فخر زمان نه نور هم دلته کلاړیان شته نه خښه شته خو دغه اکیډمی نشته دغه کلبونه نشته دغه کوچنګ نشته چې هغه ورلور کې سړی مخکې لر شي دغه سیستم نشته دلته
زمن اوریدم کو تاسو دیواره ریډیو ته وګه یو کول شي زمونږ په پانه باندې فیسبوک باندې هم تاسو دغه وګورئ وس وخت شوه دی د مطبوعاتو ته د کتنې چې پاکستان او افغانستان ته په نړۍ کې مطبوعات څنګه ګوري نو دغه یو مضمون چې دی هغه زمونږ همکار مختار خلیل تاسو لپاره وړاندې کوي
د افغانستان د جنگ په حق له د امریکای د نوي فوزي حکمت عملی په باب لنن هم په مطبوعاتو کې قسمه قسم خبرونه چاپ شوي دي نن په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلي ریپورت چاپ شوی دی د ریپورت سرخط دی چې د امریکای نوي فوزي حکمت عملی له د اخیری شکل ورکېدو سره سره افغان جنگ کې ناڅاپي ناکامۍ مخې ته را روانې شوې دي او دې سیس په دې لوري د یو لازمی اقدام اهمیت په ګوته کړی دی واشنگتن پوسټ د خپل ریپورت په شروع لیکلی دی چې د افغانستان په جنگ کې بل کړکې چې نه مسله دادا چې د گاونډي ملک پاکستان تابعیت سرنګ پکار دا او افغان جنگ کې ککړ افغان او غیر افغان جنگیالو سره په جنگ کې تولا څنګه اوساتلې شي ریپورت جاته چې تقریبا هر هفته داسې بوګنون کې واقعیات را مخې ته کیږي چې د هغوله سبب د افغان فوزونو په صلاحیتونو ګوتې پورته کیږي ځکه چې د طالبانو او د دولت اسلامي په وړاندې د دوی خپې خوېدلې ښکاری د امریکای فوزي چارواکو د جنگ په ډیره فکر مندی ښکارا کړی دا او هم دغه وجه ده چې دوی د نور زرګونه امریکایي فوج افغانستان ته د لیګلو ټینګه وینا کړی دا خو تر اوسه پورې د امریکای د نوي پالیسۍ او افغانستان ته په ممکنه توګه د فوج لیګلو د شمیري اعلان لا نه دی شوی وایي چې په دې معاملې د ترامپ حکومت دننه اختلاف راغلی دی او په دې بحث روان دی چې د نور فوج په لیګلو به افغانستان کې سوازه تبدیلی راښکاره شي او کنه دوی مدا چې د نېټو اتحادي ملکونو به څومره فوز دیږي او درې مدا چې آیا امریکې لا پاکستان باندې زور راوړل پکار دي چې طالبانو ته پیزوان واچي څوک چې خیال کوي چې پاکستان کې خپلو محفوظو اډونه افغانستان کې حمله کوي واشنگتن پوسټ په خپل ریپورت کې نور لیکلی دی چې د امریکای او د افغانستان د تجزیه نگارانو شریک تجزیه ده چې افغانستان کې موجوده پروت اتنیم زره امریکایي فوج لا د نور فوج په لیګلو یقین نه دی چې په جنگ کې څه کامیابی حاصل کړی شي ځکه چې دین وړاندې د امریکای او د نېټو یو لک سلویخ زره فوج افغانستان کې سزړه پوری کامیابی ترلاسه نه کا نو دا دومره لک فوج به سفر مختګو کی واشنگتن پوسټ د نامتو دانشور مایکل کوګلمن د خلیلی کړی دی چې طالبان ورځ تر ورځ خپل شخصي مضبوطي دولت اسلامي هم یو اثرناک قوت جوړ شوی دی. افغان اولس د جنگ د موجوده حالت له سوابه تو سوخت خسته دی او افغان فوجیان خپل امریکانو استادانو تخپل ټوپک راټاو کړي دی. د زیاته کاچ د امریکای پالیسی ډیره زر دراخ کارا کیدو نه ده، خو په سوزر فوج امریکا افغانستان کې سخاطر خوا توره نشي کولی. امریکانی او افغان تجزیانګاران دا خبره په ډیره ټینګه کوي چې امریکای له پاکستان بې کچه زیات فشار راوړل پکار دی چې د افغان حکومت مخالف او ورانکاری دی نور ځان سره نه ساتي.
وایس اپ ملک کا ڈیبل ریڈیو ٹیلیویژن دا خبری خبرونه هم ذکر پای تر سی زم لا تین دی هم کا همکاران وو انجینیر ریگسو انجینیر راب او د دې خبری خبرونه پروڈیوسر محمد عالمگیر خان پدمون دن کو سو روزو کې وازه منګه همکار هغلې صدر د کر سے د پروگرام کوربه وی او تاسو به د هغونه د خون پروگرام اوري ز د دې پروگرام کوربه رحمان بندر او زم ما همکار د نشی ساسونه اجازه غواړو کې دا خبرونه تاسو نه پاتې بي یي بیا کتل غواړو زمونږ ویب سټ www.tvradio.com یا فیسبوک وی او ایڈیو بانے پہ اردیش ہے اور خیال ساتھ ہے.